پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به په غزنی کې د نننۍ چاودنې او د امنیتي دفاعي ارګانونو د مشرانو د څرګندونو په اړه چې وایي طالبان تر اوسه هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي جزئیات واورئ. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر چکی، نن سهار د غزنی ښار د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله سوی دی چې اووه کسه پکې مړه سوي او تر څلوېښتو ډېر ټپیان سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي او امریکا متحده ایالاتو روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. د خبرونو تفصیل، نن سهار د غزنی ښار د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم حمله وسوه. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه له دې پیښې اووه مړي او دوه څلوېښت ټپیان روغتون ته وړل سوي دي. ښاغلی همت د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنو په ځواب کې داسې وویل:
دا ټول نظامیان دي؟
دا
ستاسو روغتون ته راوړل سوي دي؟
د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغې ډلې په تېرو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه ډېر کړي دي او وایي دا د ولسمشر اشرف غني د هغې پرېکړې په غبرګون کې دی چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه ورکړ. ولسمشر غني دا فرمان تېره اونۍ ورکړی و. په دې اړه نور جزئیات هم دې خپرونې په ترڅ کې اورېدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلي چې تېره شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دا شمېر طالبان وژل سوي دي. په ویلامی کې راغلي چې په عملیاتو کې د طالبانو په چنځایونو ویجاړ سوي او ډېر اندازه وسلې او مهمات افغان ځواکونو ترلاسه کړي دي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لویه لاره د سیمه ییزو پولیسو په یوه کمین کې تېره شپه درې طالبان وژل سوي دي او یو طالب قمندان چې شاولي نومېږي سخت ټپي سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ټولو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادرېږي. د دې خونی مرسیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره سي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته 110 ټنه جلغوزي صادر سوي دي. ښاغلی مومن وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کورونا وایروس خپرېدو له امله صادرات او واردات په ټپه دریدلی وو او په اکثر شهرونو کې د لمړنیو توکو بیې په بیساري ډول لوړې سوي چې خلک یې اندېښمن کړي وو. زموږ غلا ازادۍ راډیو ری. د امریکا متحده ایالات روسیې ته د تنفس 200 مصنوعي دستګاوې ورکوي. امریکا وروسته له هغه د دې مرستې ژمنه وکړه چې په روسیه کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر بیخي زیات سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته یې ویلي چې امریکا له روسیې سره د تنفس د مصنوعي دستګاوو مرسته کوي. دغه دستګاوې په کورونا وایروس هغو اخته ناروغانو ته لګول کېږي چې وضعه یې خرابه وي او په طبیعي توګه د تنفس اخیستلو وس نه لري. د پوست د مصنوعي دستګاوي په اکثرو هیوادونو کې نسته او د راپورونو په اساس ډاکټران له مجبوري دا دستګاوي له زړو کسانو ځوانانو ته لګوي. په روسیه کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر 2,200 ته رسیدلی چې له ډلې یې نږدې 2,200 کسان مړه سوي دي. روسیه تر امریکا وروسته په کورونا وایروس د اخته خلکو دوهم لوړ شمیر لري، خو د مړو په لحاظ لا په ټیټو درجو کې ده. د اسرائیل پاوز وای د دوی هیواد د دې هیواد پاوز هغه کس په نشه کړی او ټپی کړی دی چې د لبنان له پولو د اسرائیل تر واکلاندې سیمې ته ننوتلی وو. د اسرائیل پاوز وای دا کس تیره ورځ تر ټپی کېدو وروسته روغتون ته لیږل شوی، خو د هغه د هویت او روغتیایي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. لبنان بیا وایي چې دا کس یو شپون وو او له پولې هم نه و اوښتی. د اسرائیل د پاوز په خبره د ډزې د شیبا په نوم هغه سیمه کې سوي چې لا هم د اسرائیل، لبنان او سوریې ترمنځ یې پر ملکیت دعوا ده. اسرائیل وایي دا د جولان د لوړو یوه برخه ده چې دوی په 1980 کال کې اشغال کړې وه. د امریکا متحده ایالات یوازینی هیواد دی چې د جولان پر لوړو د اسرائیل مالکیت په رسمیت پیژني. او د ایران پارلمان له اسرائیلي لوبغاړو سره د سیالیو بندیز لیرې کړ. یکشنبه د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون رئیس مشتبه زونور وویل چې د سیالیو د بندیز د لیرې کولو مسله د ورزش وزارت مطرح کړې وه او دوی هم ومنله. مخکې له دې ایران خپلو لوبغاړو ته اجازه نه ورکوله چې له اسرائیلي لوبغاړو سره په سیالیو کې مخ سي. دې چارې د ایران ګڼ فدراسیونونه په نړیواله کچه له لوبو د محرومېدو له خطر سره مخ کړي وو. وروستی ځل د ایران جودو فدراسیون په دې خطر چې لوبغاړو یې اسرائیل لوبغاړو سره سیالي ونه کړه د جودو د نړیوال فدراسیون لخوا له راتلونکو لوبو پاتې سول او غړیتوب یې تعلیق سو. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت مانی ته څیر منن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاعي ارګانونو مشرانو په یوه خبري غونډه کې طالبان تورن کړل چې اوس په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. په نورو موضوعاتو کې، په کندوز کې د قرنطین د ماتېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو احتمال خلک اندېښمن کړي دي.
خار کې غنګونه به حد ډیره ده، لویان ما شومان سپینګری ټول سره ګډ وډ ګرځي چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډیر زیات اندېښمن استو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په متحده ایالاتو او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي د محدودیتونو لنرمه دو سره د اقتصادي وده لپاره امیدونه هم زیات شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ رادیو اونیز بحث واوري چې موضوع دا ده چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کولو سره سره بیا هم ولې خپلو حملو ته زور ورکړی. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې درنه مرګ ژوبله واړوله. قدر من اوریدونکو، په دې اړه راپور په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان امنیتي سکتور مشران وایي چې طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر، د ملي امنیت رئیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره پر موافقه عمل نه دی کړی، بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړي دي. طالبانو اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړې راکمې کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه، د غونډې د خبرو اترو په اړه لطفا یو څه رڼا پې واچوي.
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د افغانستان د امنیتي سکتور مشرانو ناسته درلوده څو شیبې وړاندې. البته په کابل کې دوی په خپلو خبرو کې هغه د خبرو په لار کې وویل، البته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر یا سرپرست وزیر وویل چې طالبانو که څه هم خپل پسرلنی عملیات اعلان کړي نه دي، خو لا هم جګړې ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته بریدونه زیاتېږي. همدارنګه دوی ادعا وکړله یا د افغانستان د بهنه او بخې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ادا وکړه چې په دې وروستیو کې طالبان نه یوازې د امریکا سره د خپل هوکړې پر بنسټ باندې د هغه لمخې عمل نه کوي، دوی بریدونه زیاتوي او په نوې باندې لنړیوالو ترهګری زوټالو سره اړیکې پیل کړې دي او هغه د اړیکو لمخې چې دوی څو مثالونه هم وړاندې کړل، وایي چې د هغه په اساس باندې غواړي چې لا پیاوړي سي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج بیا وویل چې په وار وار د افغان حکومت لوري د سولې لپاره حسن نیت ښودل سوی ده، خو طالبان خپل خشونت یا توتریخوالي ته دوام ورکوي او ورځ بلې ته د ملکي خلکو د تلفاتو لاملین ګرځي، چې په دې وروستیو کې په کابل کې، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې بیلګې وړاندې کړلې. دوی وویل چې په دې حملاتو کې زیاتو ملکی افغانانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. همدارنګه د دوی د معلوماتو له مخې له امریکا سره د طالبانو تر هوکړې وروسته تر دې مهاله 300 او 800 او بخې درې زره او 800 حملې سوي دي، ترهۍ سوي دي په کابل کې. همدارنګه د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې د دې په اساس باندې د دوی په خبره 440 ملکی کسان وژل سوي او 906 کسان ټپیان سوي دي. بل خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ، همدارنګه ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکي پوهیږي چې د ولسمشر لخوا نه د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونو ته د تارزي حالت د خپلولو امر سوی ده. د افغانستان د مسلح قواو لوی درستیز په دې ناسته کې وویل چې دوی تر دې مهال په دې تارزي حالت کې خپل کړی ده ټول پلان سوی عملیات مختوري او د همدې حالت لپاره عملیات هم پلان سوی دي چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د پلي کېدو په حال کې دي. تکل سه دوی البته زه باید ووایم چې تر دې مهاله مونږ له طالبان سره اړیکه کړې ده، خو تر اوسه یې جواب نه در کړی. او خوران دي دوی ویلي و چې له امریکا سره تر توافق وروسته دوی په خپل حمله کې شپته سل نه کموالی راوړی، یعنی له سلو نه اوس کمخه سل حمله کېدلی اوس تلويخت حمله کیږي. او دوی وایي چې موږ د سولې لپاره لیواله یو، غواړو چې سولې وکړو، خو د افغان حکومت له لوري په بیلابیل ډولونو باندې خندونه جوړیږي. بلې تکل سه
بلې مننه له مفصل معلوماتو فیروزی. یوازې یو پوښتنه چې ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ پخپل څرګندونو کې سره لدی چې لوی خو وسلوالو ځواکونو ته د حملو د زیاتولو د تهاجمي حملو د پایل امر وکړ، لبلې خو د افغان حکومت پر دې ژمنه یو ځل بیا هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت د سولې ټینګښت او د سولې بهیر ته ژمن دی. د نن ورځې په مطبوعاتي غونډه کې د هیواد د امنیتي ادارو مشرانو په دې اړه وویل چې یادونه یې وکړه.
بله، تکل صاحب دوی په خپل خبرو کې دا وویل چې د تل په شان د سولې لپاره خپل نیت ښودلی ده. د بیلابیلو مسالې یادونه یې وکړله چې موږ د سولې لپاره جرګه راوغوښتله، همدارنګه د سولې لپاره وزارت جوړ سه. دوی لیواله دي چې باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ سي له طالبانو سره، خو طالبان ورځ بلې ته نه یوازې دا چې په دې برخه کې له دوی نه کومه نښانه لیدل سوی نه ده یا کوم نیت دوی ته ثابت سوی نه ده چې طالبان دې ووایي چې یا ودی خیته غواړي سوله وکي. البته دوی خبرې دي، دوی وایي چې که څه هم موږ دغه عملیات کوو یوازې د افغانستان د خلکو نه او همدارنګه د هواد دفاع نه کوو او غواړو چې بل اخر په افغانستان کې سوله راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا مسعود او بخي احمد ضیا سراج دا وویل چې د پدیورستي کې کوم منشور په خاله رسنۍ باندې نشر شوی ده، طالبان غواړي له پاکستانی علما سره په ګډه داسې یو منشور جوړ کړي چې بیا بل اخر په راتلونکي کې افغانستان حکومت ته وړاندې کړي او د هغه په اساس باندې غوړي قدرت ته ورسیږي. دوی وایي تر هغه چې د طالبانو په مفکوره کې بدلون نه دی راغلی، دوی به لا هم له دوی سره مخالفت او همدارنګه جنگ او جګړې ته دوام ورکوي.
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريالو چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو د مشرانو د څرګندونو او د نننۍ مطبوعاتي غونډې د په نننۍ مطبوعاتي غونډه کې د هغو د څرګندونو جزئیات اورول.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې نن سهار یوې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د ملکی شفاخانې مسؤلان وایي چې د چاودنې له ځایه تر اوسه پورې دې روغتون ته د اوو کسانو مړي او شاوخوا څلوېښت ټپیان وروړل شوي دي. دا چاودنه نن سهار وختي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره د اسلامي ثقافت ماڼۍ ته څیرمه شوې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په مستقیمه اړیکه راسره دی. تاثیر صاحب، تلفات همغه دي او که بدلون راغلی؟ او د دې حملې په اړه لطفا نور جزئیات هم سمو چې له چارواکو اورېدلي دي له اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډیر مننه. نن سهار لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په ثقافت معنی کې دننه یو چاودنه شوه. په دغه چاودنه کې اووه تنه وژل شوي دي او دوه څلوېښت تنه نور ټپیان دي. دغه خبرې اوس شېبه وړاندې د ولایت ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وکړې. دوی ویل چې په دغو ټپیانو کې هم دا څو تنو حالت چې دغه د اندېښنې وړ ده او هغه کابل ته انتقال شوي دي. تر دې وړاندې د شفاخانې چې کوم چارواکي وو هغو اته تنه یاد کړي وو، خو بېرته دا اووه تنه یاد کړي دي. نو دغه موټر بم چاودنه نن سهار په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی ثقافت ماڼۍ کې وسوه. د ملي امنیت د وسو دریم ځنګلو ځواکونو په کټې باندې دغه کټه چې چاودنه کړې ده، دا په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ په احاطه کې د نن پرته ده چې دغه ماڼۍ ته هم سخت زیان وراوښتی ده. دغه ماڼۍ په 2013 کال کې کله چې غزنی رسمه د اسلامي ثقافت دا مرکز په توګه ونومول شو، په غزنی کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ په همدغه کال کې د اسلامي هیوادونو لورې جوړه شوه. دا چې ویل کېږي چې دغه ماڼۍ د منځنۍ آسیا په سطح د لویو ماڼیو څخه شمېرل کېږي، خو اوس بیا د دغه چاودنې له امله زیان ورته اوښتی ده او تخریب شوی ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر، چې په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت ماڼۍ ته څیرمه د نننۍ ځانوژن کې موټر بم چاودنې په اړه معلومات راکول. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. را سره اوسې خداشي به اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي د چابهار بندر له لارې هند ته 150 ټنه وچه میوه صادریږي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. نوموړي وویل چې تر دې وړاندې چین ته د 110 ټنه جلغوزي صادر شوی دي. ښاغلی مومن وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هلې ځلې کوي چې صادرات زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله صادرات او واردات په ټپه درېدلي او په اکثرو ښارونو کې د لومړنیو توکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. په بغلان او نورستان کې د 400 کرنیزو پروژو چارې پیل شوي. د کرنې وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د یاد وزارت لخوا په یادو دوه ولایتونو کې 211 میلیونه او 2 میلیونه وزاره وبخي 211 میلیونه او 200 2,500,240 افغانۍ په لګښت سوی دی. د کرنې وزارت په بغلان ولایت کې د دې پروګرام په لړ کې د پیاز او کچالو 200 زیرمنتونونه د میوې د ساتنو په پار 1500 انرژي سړی خونې جوړې کړې دي. همدارنګه د دې پروګرام په اساس د سبو او میوو وچوونکې د سکاوي چې په لمریزه انرژي کار کوي د بغلان په یو شمېر بزګرانو او بڼوالې ویشلې دي. او بل خوا د نورستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له لارې د نورستان بزګرانو لپاره د 8,012,200 افغانۍ په لګښت کچالو 14 زیرمرتونونه جوړ کړي دي چې د 240 میټریک ټنه کچالو د ساتنې وړتیا لري. د نورستان د کرنې رئیس وویل چې د زیرمرتونونو په جوړولو سره به د دې ولایت کرنیز محصولات د خوساکېدو او ځای کېدو څخه وژغورل سي. د کرنې وزارت وایي دا به د کروندګرو له اقتصاد سره هم د پام وړ مرسته وکړي.
اقتصادي خبرونه له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د متحدو ایالاتو اقتصاد د روان میلادي کال په دوهمه ربع کې ل یو ګام رالوېدو سره مخ دی، خو د 1913 میلادي کال د ستر ډپریشن په څیر به نه وي چې ډیر کلونه یې دوام وکړ. د خبره د امریکا د فدرال زیرمو د ادارې رئیس کړې ده. بلخوا په اروپا کې دوه مشرانو خپلو ولسونو ته ویلي نړۍ اړتیا لري چې د واکسین د جوړېدو ته له انتظار پرته د کرونا وایروس سره یو ځای له ژوند کولو سره عادي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د څو اونیو قرنطین په نړۍ کې د هیوادونو اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د اجمل آند په راپور کې.
د امریکا د فدرالي زیرمو د ادارې مشر جیرمو پاول له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د کال په دې روبه کې د کرونا وبا په اسانۍ سره د امریکا اقتصاد چې د نړۍ ستر اقتصاد دی په سلو کې له شلو تر دېر شو راغورځولی شي. نوموړي ویل د دې ډېر چانس شته چې د کال په وروستیو کې لویدلی اقتصاد بیرته ورغېږي، خو زیاته کړه دا به وخت واخلي چې بیرته پیاوړی اقتصاد رامنځته شي. د امریکا د فدرالي زیرمو د رئیس په وینا د اقتصاد د بشپړ رغښت لپاره خلک باید باوري ووسي او باید د کرونا پر ضد د واکسینو رسیدو ته انتظار وکړي. د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله په مړینو کې مخکې ده. په دې هیواد کې تر دې مهاله څه کم 9,000 کسان د کرونا په وایروس مړه شوي او نږدې 1.5 میلیون نور پرې اخته دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دې هیواد د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو هڅه کوي، غواړي چې کاروبارونه بیرته پرانستل شي. خو د نوموړي منتقدان وایي ولسمشر په دې کار د کرونا په وړاندې د امریکا غبرګون د بحران سره مخ کوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګاره شوو کسانو شمیر هم شاوخوا 6.5 میلیونو ته رسیدلی. ګڼ اروپایي هیوادونه هم دغلته د کرونا وایروس له کبله د 1,016,040 مړینو له ګاللو وروسته په تدریجي توګه د کاروبارونو او خپلو سرحدونو پرانسته پیلوي. په وروستیو اونیو کې په اروپا کې په کرونا وایروس د نوو کسانو داخته کېدو، بسترېدو او مړینو شمیر په ډراماتیک توګه راکم شوی. هسپانیا چې د کرونا وایروس سره تړلې تر 2,500 زیاتې مړینې ثبت کړي، په دوو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د تر ټولو کمو یعنی 100 کسانو د مړینې خبر ورکړي. ایټالیا چې په کرونا وایروس یې د 1,250 څخه زیاتې مړینې ثبت کړي، له اونیو قرنطین وروسته پکې د دې وایروس له کبله د مړو شمیر راکم شوی او د ورځې 1,350 کسانو ته رسیدلی. برتانیا او ایټالیا چې په اروپا کې کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلي، مشرانو یې خپل وګړو ته ویل چې دوی باید له کرونا وایروس سره ژوند وکړي او خطر ومني. د ایټالیا صدر اعظم جوزیپا کانته خپل خلکو ته ویلي موږ له دې خطر سره مخامخ کیږو او اړتیا لرو چې قبول یې کړو، کنه هیڅ کله به بیرته د عادي ژوند د پایل وړتیا ونه مومو. ایټالیا سر لندن ورځې څخه پلورنځایونه، رستورانتونه، بارونه او موزیمونه بیرته پرانیزي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د کانته وړاندیز خبر کړي. جانسن د یک شنبه په ورځ د میل رسپانې کې لیکلي زه وایم موږ به هر څه وکړو چې واکسین ومومو. د برتانیا صدر اعظم چې خپل هم د کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله په اپریل میاشت کې بستر شوی و زیاتوي د مخکې تګ لپاره ډیره اوږده لاره پاتې ده او زه باید ډنګ پیلی وایم چې ښایي واکسین ثمرته ونه رسیږي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس له کبله 312,000 څخه زیاتې مړینې ثبت شوي او تر 4.5 میلیونو زیات کسان په دې وایروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. باور دی چې خای رښتینی شمیرې تر دې شمیرو چې رسمي شمیرې دي ډېر لوړې ووسی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله داسې پیل کړي: د غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې له لاسلیک سره لا هم څو اساسي ستونزې پر ځای پاتې دي. لومړی دا چې د غنی او عبدالله په هوکړه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې هم تایید شوي او هم رد شوي، یعنی په دې معنا چې په صراحت د هغو د پایلو په باب څه نه دي ویل شوي چې د دې هوکړې په اساس د حکومت پر چوکاټ د عبدالله ورشریکېدل په دې معنا دي چې غنی د ولسمشر په توګه منلی او د انتخاباتو پایله مشروعیت لري. خو سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که د توافق له مخې له خپل انتخاباتي ټیکټ پرته چې ولسمشر غنی خپل سیاسي سیال ته د دوهم مقام پروتوکول مني، دا په خپله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د نه منلو په معنا دی. او د عبدالله لوری به د پخوا په څیر د لانجو پر مهال دا استدلال خامخا کوي چې د اشرف غنی حکومت د یو سیاسي تفاهم زیږنده دی. سرمقاله لیکونکي لیکلي تر دې وروسته که اشرف غنی د قانوني ولسمشر په توګه د سولې مخالفت کوي، دا طبیعي ده چې عبدالله به د سولې په پروسه کې د غنی پر خلاف ډیر فعال شي، او که د بهرنیانو ملاتړ ورسره وي بیا به د تیر دوه سره حکومت وضعیت تکرار شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دلته بیا د لوبې ډګر بشپړ بهرنیانو ته پاتې کیږي چې په خپلو کې د وړکیو امتیازاتو پر سر سره لاس او ګریوان کړي، او نور ولس به د طالب داعش او حکومت او بهرنیانو د جګړو پور کې سوځي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د چارو سمول او تلپاتې سولې لپاره سیاسي هوکړه. وړاندې راغلي دا سیاسي هوکړه له سباندې دوه میاشتې جنجال وروسته د سیاسینو او جهادي مشرانو په منځګړیتوب او د نړیوالې ټولنې په بیا بیا ټینګار سره ترسره شوې ده. دغه دولتي ورځپاڼې لیکلي که څه هم یو شمېر کسانو دا ځل له ولسمشر غنی څخه د هیڅ ډول معاملې تمه نه کوله، خو دا معامله که څه هم قانوني ستونزې لري، مګر نن د مهمې اړتیا له مخې شوې ده، ځکه هیواد په سخت حالت کې دی او د خمنې کړۍ د امنیتي او نورو ستونزو تر څنګ د سیاسي کړکېچ لپاره هم په ټول وس هلې ځلې کولې. په سرمقاله کې راغلي د دې معاملې په هوکړه کې د سولې لپاره د مصالحې شورا رامنځته شوې ده، که څه هم دا په اساسي قانون کې نشته، خو له طالبانو سره د سولې مسله ډیره مهمه ده او په وینا یې د اهمیت ته په کتو سره غوره اقدام دی.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د قرنطین ماتېدل ناسم کار بولي. دوی د ازادای رادیو خبریال اجمل آریان ته ویلي د قرنطین بهیر په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په کندز کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی.
په کندز کې په داسې حال کې د قرنطین بهیر پای ته رسیږي چې په دغه ولایت کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو په حال کې دی، او تر اوسه پورې په لسګونه کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد شاه او میرویس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اختر شپې ورځې دي، خلک هغه فاصله نه مراته یي، صحیح ټکي په نظر کې نه نیسي، یو بل ته لاس ورکوي، یو بل ته غاړه غړی کیږي چې دا کارونه به د دې لامل شي چې په کندز کې به د کرونا ویروس هر کور ته ورسیږي.
ښار کې ګڼه ګوڼه به حد ډیره ده، لویان ماشومان سپینګیری ټول سره ګډوډ ګرځي، چې دغه حالت خلک اندېښمن کړي دي. موږ چې دغه وضعیت ته ګورو ډېر زیات اندېښمن استو، ځکه دا په داسې حال کې قرنطین ماتیږي چې هر ورځ د کرونا پیښې تازه په کندز کې ثبتېږي. ویره دا ده چې خدای نه خواسته لوی فاجعه رامنځته نشي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې خلک په بازار کې د تګ راتګ پر مهال روغتیایي لارښوونو ته توجه نه کوي، او که وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي په اسانۍ سره د کرونا وایرس ټولو کورونو ته ورسیږي. مدني فعال هدایت الله زیارمل په دې اړه وویل:
ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه چې کومه روانه ده، په دې باندې باید بیرته غور وشي او خلکو ته لارښوونې وشي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. او بله غوښتنه مل محلي حکومت نه دغه ده چې هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري دوی سره د مرسته وکړي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپلو کورونو کې د یو څه وخت لپاره پاتې شي، تر څو د کرونا د مثبتو پیښو کچه راټیټه شي.
د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د دیني عالمانو او د ولایتي شورا د وړاندیزونو پر اساس او د اختر د رسیدو په خاطر په ښار کې قرنطین پای ته رسولی. د کندز دی ولی وای نسمت الله مرادی په دی اړه وویل
خلک اندښنه لري مخ په له هم اندښنه لري باید خلک همکاري وکړي په ټوله کې دغه وایروس ته مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره زیاته ده ځکه چې د خلکو په همکاري کوله شو موږ دغه وژن کې مرض څخه زموږ ټول هر وګړی خوندې پاتې شي
په ورته وخت کې د کندز دی امي روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی هم وایي کچری خلک د دوی لارښوونو ته توجه نکړي نو خای په دې ولایت کې یو انساني ناورین رامنځته شي
څومره خلکو تماس ډیریږي څومره چې ازدحام ډیریږي تاسو وګورئ د دنیا په ساته منی همدغه یو आवाज دی چې کور کې پاتې شي او چورو پاتې شي همدا یو مشوار ګرځېدل دی څومره په یوه کې ازدحام اضافه کیږي نو البته د سرایت د وایرس اضافه کیږي
د کندز ولایت یو شمیر وستون کې مدني فعالان په داسې حال کې په دې ولایت کې د قرنټین د ماتېدو په اړه خپل اندېښنې سره